ستړي مسي او د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه تر اتو نه بجو دوام کوي. د خبرونې پراپرونی کوي چې واشنگتن یو ور بیا له وسلولو طالبانو غوښتنه وکړه چې د سولې خبرو ته مخه کړي. نن پنجشنبه ده، د تلیا میزان 12 د اکتوبر 4. په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي.
د افغانستان د پخلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به د یوه هیات په مشرۍ افغانستان او څو نورو هیوادونو ته سفر وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي دا انصاف نه دی چې د افغانستان د کمزوري حکومت، فساد او په حکومت کې دننه د اختلافاتو له امله پاکستان ګرم وبلل سي. واشنگتن له ایران سره د 1955 کال د دوستۍ تړون لغوه کړ. د افغانستان د پخلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به د یوه هیات په مشرۍ افغانستان او څو نورو هیوادونو ته سفر وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون په ویلامیه کې ویلي چې دغه هیات به افغانستان، پاکستان، متحده عرب اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته خپل لس ورځنی سفر نن پنجشنبه پیلوي. د لامی په حواله د ځنګړي استاذي زلمی خلیلزاد ماموریت داده چې د سولې مذاکرو ته د طالبانو په حاضرولو کې د امریکا هڅې رهبری او تنظیمی کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي شاغلی خلیلزاد به دغه هڅې د افغان حکومت او نورو شریکانو په نږدې همغږۍ ترسره کوي چې دغه شخړې ته د مذاکرو له لارې حل لاره پیدا شي. وروسته له هغې چې شاغلی خلیلزاد د افغانستان د پخلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی سلاکار ټاکل شوی، دا یې لومړی رسمي سفر دی. د لامی په حواله دا د افغانستان د سولې په پروسه کې د همکارۍ، اسانتیا برابرولو او برخه اخیستلو لپاره د امریکا د ادارې هوډ څرګندوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي دا انصاف نه دی چې د افغانستان د کمزوري حکومت، فساد او په حکومت کې دننه د اختلافاتو له کبله پاکستان ګرم وبلل سي. شاه محمود قریشی دا خبرې پرون په واشنگتن کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې په انسټیټیوټ کې وکړې. قریشی زیاته کړه چې لا هم افغانستان د ترهګرو ډلو خوندي پناه ځای دی او پاکستان هیله مند دی چې په دغه ګاونډي هیواد کې سوله ټینګه سي او دا زموږ ګډ هدف دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل چې د ترهګرو دریشو د ایستلو قصد لري، خو بې ځایه تورونه پر دو اړخیزو اړیکو ناوړه اغیز کوي. د افغانستان حکومت وایي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو په برخه کې د نوي صدر اعظم عمران خان د حکومت له راتګ سره ژمنې کړي، خو عملي ګامونه نه دي اخیستي. تمه ده نن د افغانستان د اجرایه رئیس په مشرۍ هیات په جاکارتا کې د انډونیزیا له چارواکو سره وګوري. عبدالله عبدالله پرون په دوه ورځني سفر پلازمینې جاکارتا ته ورسېد. ټاکل شوی ده چې دی د انډونیزیا له ولسمشر جوکو ویدودو، د هغه له مرستیال یوسف کالا او د انډونیزیا د عالمانو شورا له غړیو سره خبرې وکړي. په دې سفر کې له اجرایه رئیس سره د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزای هم ملګری دی. د افغانستان د سولې پروسه او له ترهګرو سره مبارزه د اجرایه رئیس د انډونیزیا د سفر د اجنډا مهم ټکي جوړوي. د انډونیزیا دینی عالمانو روان کال د افغانستان او پاکستان دینی عالمانو ته بلنه ورکړه او په دې درې اړخیزه غونډه کې عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه حرام وبلله. د افغانستان غوره لیګ لوبې سبا جمعه په متحده عرب اماراتو کې پیلېږي. لومړۍ لوبه د کابل او پکتیا د لوبډلو ترمنځ ده. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان اصغر افغان د کرکټ مینوالو ته د فیسبوک له لارې په خبرې کړي پیغام کې بلنه وکړه چې د دې لوبو نندارې ته ورسي.
ګرانو هیوادوالو، د کرکټ مینوالو، څنګه تاسو ته بهتره معلومه ده چې 5 اکتوبر نه تر 21 اکتوبر پورې د APL سیالي په شارجه لوبغالي کې شروع کیږي. تاسو ته هیله کیږي شارجه لوبغالي ته راشي او خپل لیگ او خپل لوبغالي تشویق کړي.
د افغانستان په غوره لیگ یا APL کې د کابل، کندهار، بلخ، ننګرهار او پکتیا لوبډلې شامل دي. په دغو ټیمونو کې ځینې نامتو بهرني لوبغاړي هم لوبیږي. دغه لوبې د شلو اورونو دي او هر لوبډله به له یو بل سره دوه ځله مخامخ سي چې د ټولو لوبو شمیر 23 ته رسیږي. واشنگتن له ایران سره د 1955 میلادي کال د دوستۍ تړون لغوه کړ. دغه پریکړه وروسته تر دې وسوه چې تهران د همدغه تړون پر بنسټ د عدالت نړیواله محکمې ته د امریکا پر ضد عریضه وکړه. د محکمې پرون فیصله وکړه چې امریکا د پر ایران لګول شوي بندیزونه محدود کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون رسنوی ته وویل زیران کوم چې متحد ایالاتونه له ایران سره د 1955 کال د دوستۍ تړون لغوه کوي. دا داسې پریکړه ده چې په ښکاره باید ووایو چې 9 کاله ځنډېدلې ده. ایران تر دې اعلان وروسته وویل چې امریکا داسې هیواد دی چې قانوني اصول نه مني. د امریکا او ایران ترمنځ د دوستۍ تړون د ایران تر اسلامي انقلاب مخکې هغه وخت لاسلیک شوی و چې د دواړو هیوادونو اړیکې تودې وې. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د چنبې له ورځې د آسیا د څلورو هیوادونو سفر پیلوي. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورت په واشنگټن کې رسنیو ته د دغه سفر په اړه وویل د بهرنیو چارو وزیر پامپیو به جاپان، شمالي کوریا، جنوبي کوریا او چین ته د اکتوبر له شپږمې تر اتمې سفر وکړي. د شنبې او یکشنبې په ورځو به ښاغلی پامپیو د جاپان له چارواکو سره وګوري، بیا به له هغه ځایه پیونګ یانګ ته ولاړ سي او تر هغه وروسته به جنوبي کوریا او چین ته سفر وکړي. شمالي کوریا ته د پامپیو د سفر هدف دا یاد سوی چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر دویمې سرمشریزې ته لاره ورسي. د امریکا ولسمشر د شمالي کوریا له مشر کیم جنګ اون سره لومړی ځل د جون پر 12 په سنگاپور کې غونډه کړې وه. او د ناټو عمومي منشي وایي یوه ورځ به ګرجستان د ناټو غړیتوب ترلاسه کړي. یانس سټولټنبرګ دا خبره پرون په بروکسل کې د ګرجستان او ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې پر مهال وکړه. سټولټنبرګ وویل چې د ناټو دروازې پرانیستې دي. په 2008 میلادي کال کې د ناټو د مشرانو په غونډه کې موافقه شوې وه چې ګرجستان به یو وخت د ناټو غړی سي، خو تر اوسه نیټه نه ده ورته ټاکل شوې. ګرجستان چې 3 میلیونه او 1 لک نفوس لري په 2008 میلادي کال کې له روسیې سره یوه لنډه جګړه وکړه. د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدیف ویلي چې که ګرجستان د ناټو غړیتوب ترلاسه کړي نوې خطرناکې شخړې به رامنځته شي. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې واشنگټن یو ور بیا له وسله والو طالبانو وغوښتل چې د سولې خبرو ته مخه کړي. په دې برخه کې پاکستان همکاري کولی سي.
پاکستان دونه اثر نشته چې طالبان مجبور کړي. څو هغه مشران پاکستان کې دي، څو په ایران کې دي، څو په افغانستان کې دي، څو په قطر کې دي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې زیات ولایتونو ته حساس مواد رسیدلي.
تقریبا غیر د مرکز نور غون ولایت ته ورسېدل، مرکزي ولایت ته.
ټپې سوي سرتیري له حکومت څخه پاملرنه غواړي.
دولت موږ سره هیڅ نه کړی، موږ دا غوښتنه ده چې موږ سره همکاري وسي. موږ د ودانۍ نه یو، د خټو نه یو، د بیرچیو د پلنګ نه یو.
په بهرنۍ موضوعاتو کې خبري چې واشنگټن له ایران سره د 1955 کال د دوستۍ تړون لغوه کړ. 2019 پروګرامونه په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ خبرو. اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې. واشنگټن یو ور بیا له وسله والو طالبانو وغوښتل چې د سولې خبرو ته مخه کړي او په افغانستان کې روانه جګړه پای ته ورسوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وویل په افغانستان کې د سولې په پروسه کې یو خوځښت رامنځته شوی او طالبان باید له دې فرصته ګټه واخلي. مایک پامپیو له پاکستان وغوښتل چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مرسته وکړي. احمد شیبر او نور جزئیات.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پر افغان طالبانو غږ کړی دی چې د خبرو میز ته حاضر شي او د افغانستان اوږده جګړه پای ته ورسوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې هیدر نورت وایي چې د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی پامپیو په دې باور دی چې د افغانستان د سولې په بهیر کې یوه هڅه پیل شوې ده او افغان طالبان کولی شي چې د خبرو له لارې له دې فرصته استفاده وکړي. نورت دا خبره وروسته تر دې وکړه چې د سیشن بی په ورځ په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. نورت د پامپیو د تیرې میاشتې د اسلام آباد سفر ته هم اشاره وکړه او ویې ویل چې د پاکستان له صدر اعظم او نورو چارواکو سره د پامپیو هغه سفر هم مهم و. موږ ډېر ښه سفر درلود کله چې د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته ولاړ او ګټورې غونډې د پاکستان له حکومت سره لرلې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د سې شنبې په ورځ له خپل امریکایي سیال سره په واشنگټن کې تر خبرو وروسته وویل چې د افغانستان د ستونزې حل لار سیاسي ده او پوځي تجربه ناکامه شوې ده. شاغلی قریشی زیاته کړه چې اسلام آباد او واشنگتن دواړه په افغانستان کې د سولې او ثبات خوشتون کې دی او اسلام آباد په دې مسله کې مرستې ته چمتو دی. پاکستانی خبریال رحیم الله یوسفزی په دې باور دی چې اسلام آباد نشي کولای چې طالبان د سولې خبرو ته مجبور کړي.
پاکستان طالبان باندې فشار راوستي شي، کوشش نورم کولی شي، خو دا ده چې پاکستان دونه اثر نشته چې طالبان مجبور کړي. سب هغه مشران پاکستان کې دي، سب ایران کې دي، سب افغانستان کې دي، سب قطر کې دي، نو هغه باندې که فشار راشي نو دونه فشار نه راځي چې هغه به مجبوري کې او داسې یو فیصله وکړي چې د هغه په ګټه نه وي.
فرانس پریس آژانس د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په استناد خبر ورکوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له پاکستان غوښتي دي چې له افغان طالبانو سره د سولې د بهیر ملاتړ وکړي. طالبانو پخوا د سولې د خبرو لپاره پر دې ټینګار کاوه چې دا خبرې د کابل له حکومت سره نه کوي او له امریکایانو سره یې کوي. د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالي الیس ویلس په مشۍ امریکایي ډیپلوماټانو د جولای په میاشت کې په قطر کې د طالبانو له مشرانو سره کتلي وو، خو تر دې خبرو وروسته په افغانستان کې نه جګړې درېدلې دي او نه هم کمی شوې دي.
وموندل چې واشنگتن یو ور بیا له وسلولو طالبانو غوښتنه وکړه چې د سولې خبرو ته مخه کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د حساسو او غیر حساسو انتخاباتي موادو لویه برخه کابل ته رسیدلې او پاتې سیمو ته به هم ورسول سي. رحمت الله افغان تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې انتخاباتو ته چمتووالی د بشپړېدو په حال کې دی او ډېر حساس او غیر حساس مواد کابل ته رارسېدلي او وروستۍ جوپه به یې نن راورسېږي. د دغه کمیسیون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه مواد د نورو ولایتونو مرکزونو ته رسېدلي او د کابل زون پنشیر، کاپیسا او پروان ولایتونو مرکزونو ته به نن ورسېږي.
اساس مواد چې د انتخاباتو لپاره پکې دي هغه مکمل رسېدلي، هیڅ هم بیرو د سشنې دی پاتې او مکمل د کرنګ دی کا نور سشنری دا کا قرطاسیا دا غون رسېدلي دی غته کابل ته. د هغو رسېدلي ولایتونو تقریبا غیر دی مرکز نور غون ولایت ته ورسید، مرکزی ولایت ته.
خغلی هاشمی زیاتوی چې د بایومټریک شاو خواتنیم زره دستګاوی پرینټرونه او سرورونه کابل ته رسیدلی او پاتې نور به نن د چهارشنبه په ورځ له دوبی کابل ته راورسیږي. نوموړی وای د بایومټریک وسایلو د کاریدنې او د انتخاباتي مرکزونو د کارکونکو د نیولو لپاره چټک کار روان دی. د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات د روان کال د میزان پاتويشتمه تر سره کیږي او دا مهال ورته له غزنی پرته د کاندیدانو له لوري په ټولو ولایتونو کې کمپاینونه روان دي. خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا که څه هم انتخاباتو ته د چمتووالي له هڅو هرکلی کوي، خو په ولایتونو او له ولایتونو ولسوالیو ته د حساسو موادو د لیږد د خوندیتوب په اړه اندېښمن دي. د دغه بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وایي که حساس مواد خوندي ونه ساتل سي د راتلونکو انتخاباتو شفافیت به تر پوښتنې لاندې راسي.
زموږ ویره دا ده چې د حساس مواد لکه رای پاڼې، لکه بایومټریک ماشینالات او تجهیزات، همدارنګ هغه نو جوړ ډولونه او اسناد چې دي هغه ډېر مهم دي. هغه باید په ټول مانا باندې په دادمنه توګه وساتل سي، د غونه خوندیتوب وسي او چې لاس ور چې انتقالات باید ډېر مسنون وي، ځکه چې موږ ویر لرو چې ممکن ځینې مغرضین دا ځل د هغه تجهیزاتو په تخریب باندې لاس پورې کړي، هغه خراب کړي، هغه له منځه یوسي تر څو کمیسیون دې ته اړ شي چې په غاړه باندې استثنایي پرېکړې وکړي.
خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې امنیتي او دفاعي بنسټونو په امنیتي غونډو کې د حساسو موادو د خوندي ساتلو ډاډ ورکړی. د دغه کمیسیون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمی وایي چې په دویم پړاو کې به حساس مواد د ولایتونو له مرکزونو ولسوالیو او د انتخاباتو له ورځې وړاندې په دریم پړاو کې د رایو مرکزونو ته انتقال سي. په افغانستان کې روانه ناامني د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې تر ټولو ستره استونزه ده. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې امنیتي ادارو ورته بشپړ چمتووالی نیولی او ډاډ ورکوي چې دغه انتخابات به په ټاکلي وخت په شفاف ډول ترسره شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سوداګرۍ خونه او ګڼ سوداګر وایي چې د مالی وزارت د سوداګرو او واردونکو ستونزو ته له پاملرنې پرته ګمرکي تعرفې لوړې کړې چې دې کار دوی ته تاوانونه اړولي دي. تفصیل خان محمد سینه.
د افغانستان د سوداګرۍ خونه او د بیلابیلو سوداګریزو توکو واردونکي وایي د مالیې د وزارت لخوا د وارداتي موادو په یوه کنټینر له 1,50,000 افغانیو نه تر 2,50,000 افغانیو پورې د ګمرکي تعرفو د لوړېدلو له امله اوس مهال د هیواد په سرحدي ګمرکونو کې د شاوخوا 1,000,000,000 په ارزښت بیلابیل مالونه ایسار دي. دوی وایي د مالیې وزارت په دغه اقدام سره د افغان سوداګرو او واردونکو پر فعالیتونو او ستونزو سترګې پټې کړې دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دومره لوړې ګمرکي تعرفې ورکړه د دوی له توانه پورته ده. د افغانستان د سوداګرۍ د خونې مرستیال خانجان الکوزي په دې اړه د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
بله، که دولت دې ته توجه ونه کړي واقعا چې اقتصاد هم سقوط کوي، تجارت هم د منځه ځي او مستهلک ته هم ضرر رسیږي او د ورځې 1,000,000 ډیمرج او ډیټینشن په خلکو باندې راځي، توقف ترې اخیستل کېږي، مصرف د بازار جګېږي او تکیو زه امیدوار یم چې ډېر زر ورته یو د حل لاره پیدا شي.
ښاغلی الکوزي دا هم وویل اوس مهال د هیواد په سرحدي ګمرکونو کې په زرګونو بار لارۍ ولاړې دي چې خوراکي مواد د بیکاره کېدو له خطر سره مخ دي. افغان سوداګر او واردونکي وایي په وارداتي مالونو د تعرفو لوړول نه یوازې دا چې سوداګرو ته مالي زیان رسوي او له لا فعالیتونه یې ناهیلي کوي، بلکې مصرف کوونکي چې اکثره بېوزلې خلک دي د عادي خوراکي موادو د اخیستلو توان بایلي. افغان سوداګر او واردونکي رحمدین حاجی آغا په دې اړه خپل اندېښنه له ازادي راډیو سره داسې شریک کړه:
ټول ګمرکاتو کې موټرونه ولاړ دي په دې خاطر چې دوی غواړي 30% مالیه لوړه کړي. دا موضوع باید شپږ میاشتې مخکې تاجر ته ویل شوی وای. په دې کې غوښې دي، د چرګانو دانې دي، د فابریکجاتو خام مواد دي، خپل ام تاریخ تیری، ام بازار دا اوس دستی بازار 40% لوړ شوی دی چې مستعلق بیچاره په دې کې ډیر زران لیدلې دي.
د مالیه وزارت په دې اړه ازادي راډیو ته په یو لیګل شوی غږیز پیغام کې ویلي چې په دې اړه د افغانستان د سوداګرۍ له خونې او له سوداګرو سره مشوره شوې ده. د دغه وزارت وایاند شمروز مسجدی وایي:
د یوې میاشتې لپاره وخت ورکړل شو تر څو هغه مواد چې افغانستان ته راوړل شوي دي په مرزونو کې موجود دي، هغه باید یو خاص میکانیزم مطابق او باید تحصیل او آزاد بازار ته باید ولېږل شي. دلته مسله د تعرفې د کموالي او زیاتوالي نه ده، مسله مطرح د تطبیق د قانون ده چې وزارت مالیه د قانون په چوکاټ کې خصوصي سکتور سره همیشه همکار دی او تل د دوی لپاره د اسانتیاو په برابرولو کې شمار دی.
دا لومړی ځل نه دی چې د مالیې وزارت په وارداتي موادو ګمرکي تعرفې لوړې کړې، بلکې له 2000 میلادي کال راهیسې څو ځلې تعرفې لوړې کړې چې د سوداګرو له غبرګونونو سره مخ شوي دي. د اقتصادي چارو پوه تاج محمد اکبر په دې نظر دی چې واردونکي مواد باید تفکیک شي، یعنی کوم مواد چې تولید یې دننه په هیواد کې کم او واردولو ته یې اړتیا وي باید تعرفې د سوداګرو او مستهلکینو توان ته په کتو په تدریجي توګه لوړې شي، نه یو ځل. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
په کندهار کې له وسلولو طالبانو سره په جګړه کې ټپي سوي سرتیري د حکومت له نه پاملرنې شکایت کوي، خو امنیتي ادارې له دوی سره د همکاري ډاډ ورکوي. صادق رښتینی راپور لري.
نقیب الله خالق داد او شاقه هغه پولیس سرتیري دي چې له وسلولو طالبانو سره په کندهار کې د مخامخ جګړې پر مهال ټپيان سوي او اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی چې خپل د بدن ځینې غړي هم له لاسه ورکړي، له چارواکو غواړي چې ژوند ته یې پاملرنه وکړي او اړتیا بیې ورپوره کړي.
دولت مرسر ایس نیش کریم مرده وستانه دستی مرسر همکاری وستی مرده وزانی نویو در خطو نویو در بیرچی و در بدن نویو وطن تمیده قربانی برکره در
دست کرد دست بانان چی اشی دانی جی یا معمالی پر کیجی نور در معمالو تا باید فای چکی کشه شول سی نور باید دست معمالی پر ونست نو موږ خپل حکومت څخه دا خواهش کو او دا مهیله ده چې د ځوانانو نور غور واورېدل سي.
که یعنی ما خدمت میکنیم صدای ما را پیشنهاد کو، ما این تو زخمی شدیم به خاطر وطن، دست خود از دست دادیم، خدا مایوب ساختیم، کسی هیچ صدای ما را نمیشنوه.
ټپي سوي سرتیري همدار زیاتوي چې ډېر کله د کومو روغتیایي اسانتیاوو له امله یو شمېر ټپي سرتیري د جګړې په ډګرونو کې سا ورکوي. په عیني وخت کې د کندهار امنیتي چارواکي وایي په جګړه کې د زیانمن کېدونکو سرتیرو او د هغوی له کورنیو سره پر وخت مرسته ترسره کیږي. د کندهار د پولیسو ویان زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل چې په جګړه کې د ټپي سرتیرو درملنه له هغوی سره نقدي مرسته او د سرپنا لپاره د مځکې ورکړه د دولت مسؤلیت دی.
هر غړی چې یو سرباز یا سرتیر یا د وطن خدمتګار چې د وطن لپاره قرباني ورکوي په شهادت رسېږي، د هغه دپاره مکمل اوراق جوړېږي، د هغه دپاره وکیل ټاکل کېږي، د هغه دپاره د محکمې امر غواړي. دا یو مکمل منظم سایکل دی چې د وزارت دفاع د منظور شوې لایحې پر اساس باندې ټول موارد طی کېږي، هغه قدمونه طی کېږي، وروسته دې ته اکرامیه ورکول کېږي، سفر خرچ ورکول کېږي، تدفین مراسم پیسې ورکول کېږي، بیا دې ته میاشت په میاشت تنخواه واله کېږي، او ان تر دې چې د حج د مراسمو کې هم نوم کېږي، د هغې په
د پوره تجهیزاتو، وسایلو او نورو اسانتیاو د نشتوالي له امله ډېر کله افغان پوځیان د وسلوالو طالبانو د ډله ییزو بریدونو پر مهال درنه مرګ ژوبله ویني، او همدا لامل دی چې په دې وروستیو کې د افغان پوځیانو د مرګ ژوبلې په اړه اندېښنې زیاتې سوي دي.
او اوس ملالی بشیر د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوي.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په افغانستان کې د سپتمبر میاشتې پر مهال د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه لیکلي دي. ورځپاڼې د کابل او افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه یو میاشتنی راپور چمتو کړی او لیکلی دی د سپتمبر میاشتې پر مهال د افغان پوځ او پولیسو تر 400 زیات کسان په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي. نیویارک ټایمز د چارواکو له قوله لیکلي چې وایي په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو ورځني تلفات په اوسط ډول له 300 تر 400 کسانو دي. د ورځپاڼې په وینا په افغانستان کې سږ کال د تلفاتو شمیر د تیرو کلونو په پرتله ډیر و. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د سپتمبر میاشتې هرې پیښې ته جلا کتلي او لیکلي دي په دې میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په فراه، غزنی او بادغیس ولایتونو کې تر ټولو خونړۍ حملې پر افغان امنیتي ځواکونو وسوې. یوازې په همدغو درو ولایتونو کې د وژل شوي شمیر 200 و. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په افغانستان کې د ولسي جرګې انتخاباتو په درشل کې د امنیتي تهدیدونو زیاتېدو ته پام کړی دی. د ورځپاڼې په وینا د سې شنبې په ورځ د ننګرهار ولایت په خوندي سیمه کې ولسي جرګې ته د یوه نوماند په غونډه کې ځانمرګی برید وسو. کامه ولسوالي جلال آباد ښار ته نږدې ده او د ننګرهار ولایت له خوندي سیمو ګڼل کېږي. وال سټریټ ژورنال لیکلي په ننګرهار کې ناامنیو او داعش ډلې حضور ته په کتو تر اوسه معلومه نه ده چې د اکتوبر د 20 انتخابات به د طالبانو او داعش ډلې تر کنټرول لاندې سیمو کې هم کېږي کنه. د ورځپاڼې په استدلال په کامه ولسوالي کې د سې شنبې حملې په افغانستان کې د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه اندېښنې نورې هم زیاتې کړې دي. د ملګرو ملتونو بشري حقونو د څار ادارې په افغانستان کې د جګړې پر خصوصي کولو انتقاد کړی دی. د خبرونې په وینا که داسې کار وسي په افغانستان کې به د ملکیانو ژوند له خطر سره مخامخ سي. تر دې مخکې د بلک واټر بنسټګر اریک پرنس په یوه تلویزیوني وینا کې ادعا کړې وه چې د افغانستان جګړه به په خصوصي کولو او د افغان ځواکونو په ملاتړ سره په شپږو میاشتو کې پای ته ورسیږي. د بشري حقونو د څار ادارې په لیکنه بلک واټر شرکت په عراق کې د وژنو او بد چلند په ګڼو مواردو کې تورن دی او د افغانستان د جګړې مسؤلیت هغوی ته سپارل به اغیز نه لري. دا اداره استدلال کوي چې د بلک واټر په ګډون خصوصي امنیتي شرکتونه له 2000 لومړي کال راهیسې په افغانستان کې پراخ حضور لري او په مستقیمه توګه د امریکا پوځ ته ځواب نه وایي، خو که کوم جرم وکړي امریکایي محکمو ته پر ځواب ویلو اړ ایستل کېدای سي. اریک پرنس ویلي د ده ځواکونه به د افغانستان د اساسي قانون له مخې ځواب وایي چې د بشري حقونو د څار ادارې په لیکنه په داسې صورت کې به د افغانستان وضعیت نور هم کمزوری سي ځکه قضایي نظام یې ضعیف دی، او دا ځکه هم چې په دې هېواد کې د ملکیانو د وژنو قضیې لږ حل سوي.
واشنگتن له ایران څخه د 1955 کال د دوستۍ تړون بیرته واخیست. دغه پریکړه وروسته تر دې وسوه چې ایران د عدالت نړیوالې محکمې ته د دوستۍ د دغه زاړه تړون په استناد عریضه وکړه. تفصیل د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله له احمد شیبر څخه اوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د دوستۍ د دې زاړه تړون د لغوه کېدو پر مهال د ایران اسلامي انقلاب پایل ته اشاره وکړه او وی ویل زه اعلان کوم چې متحده ایالاتونه له ایران سره د 1955 کال د دوستۍ تړون باطل کوي. دا داسې پریکړه ده چې په ښکاره باید ووایو چې 39 کاله ځنډیدلې ده. تهران تر دې اعلان وروسته د امریکا متحده ایالاتونه محکوم کړل او وی ویل چې دا داسې هیواد دی چې قوانینو ته درناوی نه کوي. د امریکا او ایران ترمنځ د دوستۍ تړون د ایران د 1990 کال تر اسلامي انقلاب مخکې لاسلیک شوی و. هغه وخت د واشنگتن او تهران ترمنځ روابط ډیر تاوده و. د واشنگتن تر دې پریکړې مخکې د عدالت نړیوالې محکمې له امریکا وغوښتل چې هغه بندیزونه سست کړي چې نوی پر ایران لګولی دي. واشنگتن وروسته تر دې دا بندیزونه ولګول چې له ایران سره لکړې اټومي موافقې خارج شو. د 1955 کال د دوستۍ د تړون له مخې باید د دواړو هیوادو ترمنځ لانجې نړیوالې محکمې ته راجع شي. په دې پسې چې د مې په میاشت کې واشنگتن د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ د 2015 کال له اټومي تړون څخه ووت، د اګست په میاشت کې پر ایران د بندیزونو لومړی پړاو پیل کړ. د واشنگتن له دې اقدام سره ایران له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوی دی. د ایراني ریال ارزښت او ورځ تر بلې کمیږي او په بېساري ډول ایراني پیسه د بهرنیو اسعارو په وړاندې ټیټه شوې ده. ایران د جولای په میاشت کې په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې ته د امریکا پر ضد عریضه وکړه او څرګنده یې کړه چې امریکا له اقتصادي پلوه تیری کوي او د 1955 کال د دوستۍ د تړون یو شمېر مادې نقص کوي. خود امریکا قانون پوهان وای پر ایران د بندیزونو لګول یو قانوني حادثه ده او د امریکا د ملي امنیت مربوط مسله ده چې د نورو محکمو له لوري نشي څارل کېدای. په هغه کې د عدالت نړیوالې محکمې د چهارشنبې په ورځ خپله پریکړه واوروله او وی ویل چې امریکا باید داسې شیان چې بشر اغیزمنوي لکه دوا، روغتیایي وسایل، خوراکي مواد، زراعتي شیان او همداراز هغه وسایل چې الوتکې خوندي کوي پریږدي چې ایران ته صادر شي. د کتونکو په باور د نړیوالې محکمې دا پریکړه موقتی ده او د هغې د پلي کېدو لپاره کلونو ته اړتیا شته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د عدالت د نړیوالې محکمې دا پریکړه وغندله او څرګنده یې کړه چې ایران د سیاسي هدفونو لپاره له دې محکمې ګټه اخلي.
یوه جوړه بوټونه چې بای ارزانه سوې لا هم 10 میلیونه ډالره ورته ټاکل سوي دي. نور لیسمت څاروان
شاهی باور مو ونشي چې د یو جوړه بوټونو بیه دی 10 میلیون ډالر وي. دا عادي بوټونه نه دي، بلکې د الماس غمی پکې کارول شوی دي. دا بوټونه په دوبۍ کې خرڅلاو ته وړاندې شوی دي. د دې بوټونو لپاره په 10 میلیونه ټاکل شوی بیه کې تخفیف هم شامل دی، یعنی اصلي بیه تر دې هم لوړه وه. هغه ځای چې دا بوټونه پکې لیلام ته ایښودل شوی هم عادي ځای نه دی. دا ځای برجل عرب دی چې د نړۍ تر ټولو لوړه ودانۍ ګڼل کیږي. په دې بوټونو کې څه باندې 100 قیراته یا کریټه الماس کارول شوی دی. د الماس د غمیو په شاوخوا کې سره زر او سپینه طلا هم استعمال شوی دی. د پاشن په نوم د مرغلرو کمپنۍ اجرایی رئیس ویلي غواړي چې دا ډول نور بوټونه هم جوړ کړي، ځکه چې دوبۍ د میلیونرانو او میلیاردرانو ښار دی او ځینې کسان د داسې بوټونو د پښو کولو شوق لري. پخوا د دغو بوټونو بیه 40 میلیون ډالره ټاکل شوې وه، خو تېره اونۍ 10 میلیون ډالرو ته راټیټه شوه. په دې بیه کې د بوټونو بیمه هم شامل ده او که غلا شي او یا زیان منشي پاشن کمپنۍ خاوند ته یا دې ته ورته نور بوټونه ورکوي او یا یې وړیا ورته ترمیم کوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د نزدنې هر ولایت لالپوری ولسوالۍ د چکنور د کلی لګولډین تای سره په تماس کې مات بعد سلام اعظم غو خایس او تقاضا یې غوښتنه دا ده چې عام ولس غریب او خلکو چې دا کم پاسپورتونه باندې دا کم اویزي چې بندي شي وي دې دې چې ټیم واته افغانستان کې سپټال نشته په افغانستان کې چار مار بن نشته کم کارونه دي کم جن دي کم حساب کتاب یا ټول خلکو په لاس کې چې هغه خلک مالدار خلک چې سرمایداران خلک چې موږ غواړو چې اویزي بالکل
السلام علیکم. ز عبدالخالق د بادغیس ولایت د بالامرغاب د سوالی د وکند کړي و شیدن کم د عبدالزی چوسترال خیرات پکین کژبن کو د وشکالی عمل راغلی د تم سر رئیس نو کومک نه سوې نه غزای سوې نه نور کومک سوې یو 5000 روپیه راکړي او بیا تر مو سیس نه راکړي مو د ټول مخلوق ټول عوام دلته چار چر راغلی د ټول د پاکستان منډیکا ورته وای د منډیکا کې مو ټول د ولج سره مخ ټول خلک د ولج سره مخ نه خیمه لري نسل پناله لري ټول پر داس باندې ناشت.
السلام علیکم. زه فیضان د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ زرنی سایت سره په تماس یم.
آزادی رادیو نزما دا خواهش او ارزو ده چې دا غزما پیغام نشر کی ورور زموږ په ارغنداب ولسوالۍ کې ستدیږي خلک تباه او بربادي وشکلې ده د حکومت جوړ چارواکي خلکو څخه پیسې د وشر او زکات په نامه اخلي چې څوک مې چې ور پیغه بانه او په بله بانه اخشي نو زموږ د آزادي رادیو سزا هیله ده چې دا زما پیغام نشر کړي او دا به انشاءالله وسته.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
اته نیم بجې سوې. اوس هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وخت دی. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د پخلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به د یوه هیات په مشرۍ افغانستان او څو نورو هیوادونو ته سفر وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي دا انصاف نه دی چې د افغانستان د کمزوري حکومت، فساد او په حکومت کې دننه د اختلافاتو له امله پاکستان ګرم وبلل سي. تمه ده نن د افغانستان اجرایه رئیس په مشرۍ هیات په جاکرتا کې د انډونیزیا له چارواکو سره پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي. د افغانستان د غوره لیګ لوبې سبا جمعه په متحده عرب اماراتو کې پیلېږي. لومړۍ مسابقه د کابل او پکتیا د لوبډلو ترمنځ ده. واشنگتن له ایران سره د 1955 کال د دوستۍ تړون لغوه کړ. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د شنبې ورځې د آسیا د څلورو هیوادونو سفر پیلوي. د ناټو عمومي منشي وایي یوه ورځ به ګرجستان د ناټو غړیتوب ترلاسه کړي. مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي راډیو اوریدل دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پانل وستلای سي چې ادرس دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org. دوه 19 پروګرامونه په هم دې خبرونه کې اوریدل سي. اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې خو تر دغه پروګرامونو مخکې یو بل نړیواله مسأله څېړو. د ازادي راډیو د خبرونو مرکزی څنګه په امریکا کې پر روانو ټاکنو یوه لیکنه خبره کړې ده. پر راپور کې د تکتنه سوي چې سش کال ولې د امریکا د کانګرس او ایالتي انتخاباتو لپاره د شوزو سیاسي مبارزه د نورو کلونو پرتله متفاوته ده. فرشته جلالزی د دې راپور نور جزئیات وړاندې کوي.
ټاکل سوي چې د نومبر په شپږمه د امریکا د متحدو ایالاتو د کانګرس د استازو مجلس د 315 او د سنا 15 چوکیو ته انتخابات وشي. په همدې ورځ به امریکایان د 3 ایالتي مشرانو یا ګورنرانو او وکیلانو د ټاکنې لپاره هم رای ورکوي. په نیوجرسي کې د روګرس په پانتون کې د امریکایي ښځې او سیاست په نوم مرکز ویلي چې د کانګرس د دواړو خونو لپاره د ښځو کاندیدانو شمیر د تیر وار په پرتله ډیر زیات دی. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس 209 او د سنا لپاره 2 ښځې کاندیدانې دي. د امریکایي ښځې او سیاست مطالعاتي مرکز مشري جین سینزاک ویلي چې د امریکا په دواړو لوی ګوندونو کې د هر کال په پرتله سش کال د ښځینه کاندیدانو په شمیر کې زیاتوالی لورای لیدل کېده. جین سینزاک ویلي چې سش کال په امریکا کې د هغو ښځو شمیر هم زیات شوی چې غواړي په ټاکنیزو پروګرامونو د سیاسي مجلسونو په جوړولو انتخاباتي کمپاینونو او له دې سره په تړلو قوانینو وپوهیږي او زده یې کړي. مېرمن سینزاکویلی شزې سشکال پرته لدی چې په قالب کې د ځان جوړولو هڅه وکړي انتخاباتي کمپاینونه چلوي. هغوی پر داسې مسلو غږیږي لکه د جنسي تشدد، شخصي تجربه، د کوچنیانو روزنه او کار کول. ولې یو امور کولای سي چې ښه وکالت وکړي او د پالیسی جوړولو په وخت کې شي پریکړې وکړي. د امریکا په انتخاباتو کې د شوزو د ګډون زیاتېدل د امریکا د جمهوریت ریاست چوکۍ ته د ډونالد ترامپ د انتخاب په ګډون ډېر دلایل لري. په امریکا کې په 2014 میلادي کال کې د ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین پر مهال د یو خبريال سره د هغه داسې مکالمې ویډیو خبره شوه چې د شوزو په اړه یې سپکې او له توهینه ډکې څرګندونې کړې وې. خو ډونالد ترامپ د انتخاباتو په ورځ د ډیموکرات ګوند کاندیدی هیلری کلینټن ته ماته ورکړه. د 2014 میلادي کال د جنوري په 10 د ډونالد ترامپ د لوري تر مراسمو یو ورځ وروسته میلیونونه امریکایانو چې اکثر شتوي په واشنگټن او نورو لویو ښارونو کې د ترامپ پر ضد مارش وکړ. تر دې وروسته په امریکا کې له شوتو سره د جنسي تشدد پر ضد انټرنیټي کمپاین می ټو پیل شو چې د امریکایي ښځې او سیاست مرکز د مشر جین سینزاک پوینا ډېری امریکایان یې سیاسي مبارزې ته متوجه کړي. له شوزو سره د جنسي تشدد پر ضد په دې کمپاین کې ډیرو پیژندل سوو هنرمندانو، لیکوالانو او د نورو مسلکونو خاوندانو شوزو د هغو سړیو نمونه خپاره کړل چې جنسي زور زیاتی ورسره کړی او هر یوې د خپلې تجربې په اړه خبرې وکړې. له دې کمپاین سره په امریکا کې د سیاستوالو، لیکوالانو، ژورنالیستانو او پیژندل سوو هنرمندانو په ګډون ډیر نارینه رسوا سول، چوکۍ یې له لاسه ولاړې او حتی د جنایي تحقیقاتو لپاره ځانګړو ادارو ته وروپیژندل سول. خو د جین سینزاک په وینا د دې تر څنګ نور مسایل هم شته چې په امریکا کې یې زیاتې ښځې سیاسي مبارزې ته تشویق کړي دي. د بېلګې په ډول د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د ادارې د جنجال پارونکي پرېکړې چې له مکسیکو سره په سرحد کې غیر قانوني مهاجرین د هغوی له کوچنیانو څخه جلا کړل پر ډیرو ښځو اغیز وکړ. د امریکا د سترې محکمې د قضایه پلاوي د غړیتوب لپاره د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ پر کاندید قاضي برت کوینا د جنسي تشدد تور پورې کېدو هم میلیونونه امریکایانو ته ټکان ورکړ. پر قاضي کوینا د هغه د ښوونځي وې همصنفي ډاکټر کریستین بلاسی فورد تور پورې کړی چې درې لسیزې مخکې په 15 کلنۍ کې جنسي تشدد ورسره کړی او روحاني ځورولې ده. کریستین فورد د دسمبر په 28 نیټه د امریکا په سنا کې چې د جمهوریت غشتونکو تر کنټرول لاندې ده د قاضي کوینا پر ضد په فوق العاده غونډه کې شاهدي ورکړه. خو برت کوینای تورن رات کړل. میلیونونه امریکایانو د سنا د قضایه کمیټې د غونډه پر ټلویزیونونو وکتله. د امریکایي ښځې او سیاست مطالعاتي مرکز مشري جین سینزاک ویلي چې د ټولو مسلو په امریکا کې دا سیاسي فرهنګ رامنځته کړی چې ښځې بالاخره د قدرتمندو سړیو له زور زیاتي د عدم رضایت او مخالفت څرګندونه پکې کوي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د نړیوالو بشرپالو حقوقو د قوانینو په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ځانګړو تحقیقاتو د څنګه مشر محمد عالم عزیزی دی. عزیز صاحب شرغلس
بخیر اوسئ. زه هم په خپل قدم کې لومړی د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته خپل نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم.
ډیره مننه عزیز صاحب. ک لومړی اوریدونکو ته د نړیوالو بشرپالو حقوقو د تاریخ په اړه معلومات ورکړئ.
نړیوال بشرپال قوانین د نړیوالو حقوقو د یو مهمه څانګه ده او مختلف تعریفونه لري. کیدای شي موږ د نړیوال بشرپال حقوقو تعریف داسې وکړو چې نړیوال بشرپال قوانین د نړیوال انساني قوانینو یو څانګه ده چې په ملي او بینلالي جګړو کې د افرادو او هیوادونو د حقونو مسولیتونو ترڅنګ د جنگ د دوړو خواو د جنگ د ښکېل غړو هغه مکلفیتونه او وجایب مکلفیتونه هغه روښانه کوي.
ډیره مننه. که اوریدونکو ته د نړیوالو بشرپال حقوقو د اصلي او اساسي اصول په اړه معلومات ورکړي چې دا خپل کوم اصول لري.
لکه څنګه چې مخکې موږ په تعریف کې وو د نړیوالو بشرپالو حقوقو په تعریف کې مهم ټکی انسانیت دی. یعنی دا معنی چې د انسانیت دغه حقوق او ځانګړتیا ده چې یعنی د جنگ په جریان کې هم باید کېلې غوړې د انسانانو هغه انساني کرامت احترام او درناوی وکړي او دا په جګړو باندې ناظر قوانین دي او د جګړو د اړخونو مکلفیتونه او سری کرښې ټاکي چې په جنگ کې کوم د جنگ کېل غوړو ته چې کوم چې په جنگ سره اخته دي د کوم څه مکلفیتونه لري، کوم کارونه باید وکړي، کوم کارونه منه دي د جنگ په جریان کې. متاسفانه جګړه په خپل یو بده پدیده ده، اما بلې خانه د جګړه او منازعات دا د انساني ژوند د بشریت تاریخ یو جز دی، واقعیت دی چې هر وخت په مختلفو عواملو په خاطر د انسانانو ترمنځ جګړه او شخړه منځته راځي. نړیوال بشرپال قوانین وایي چې په دې باندې بحث نه کوي چې کوم طرف د جګړې په حق دی، کوم طرف د جګړې ما په حق نه دی، اما په دې باندې بحث کوي چې په جریان د جنگ کې څنګه موږ وکولای شو دغه د جنگ د بې ځایه زیانونو د بې ځایه تلفاتو څخه جلوګیری وکړو. هغه کسان چې په جنگ کې دخیل نه دي، هغه ځایونه چې دغه نه نظامی استفاده نه کیږي څنګه وکولای شو چې هغه حمایت کو وغه ته zarar ونه رسیږي ټول بحث په دغه باندې دی راغلی ستاسو سوال جواب کې د نړیوال بشرفالو حقوقو هغه اساسي او مهم اصول پنځه مهم مسله لري نړیوال بشرفال قوانین چې دغه اصول باید په شخړو په جنگ په جریان کې مراعات شي د خلکو خوړو دی خو لومړی تر ټولو مهم اصل تفکیک دی تفکیک په دې معنی چې د جنگ کې لړخونه باید د ملکی او نظامی خلکو ترمنځ تفکیک وکړي د دښمن او د ملکی خلکو ترمنځ تفکیک وکړي او د ملکی اشیاء او د نظامی اشیاء ترمنځ تفکیک وکړي او باید ته zarar ونه رسوي همیشه باید دوی چې هر نوع جنگي عملیات پر مخ بیایي مخکې دي چې عملیات سرته ورسوي باید دغه اصل په نظر کې ونیسي دوی باید تفکیک د ملکی خلکو او د دښمن او د ملکی خلکو ترمنځ باید تفکیک کوي او ملکی خلکو ته باید زیان ونه رسي دوهم مهم اصل د نړیوالو بشرفالو قوانینو تناسب دی په دې معنا چې دوی باید په هغه عملیات چې کوي هغه سلاوي چې دوی خلی په هغې کې تناسب په نظر کې ونیسي تناسب په دې معنا چې دوی باید داسې اسلحې نه کار واخلي چې هغه متوقعه نظامي ګټه یې تخریب نه ډیره نه وي تخریب یې ته هغه متوقعه نظامي ګټې ډیر نه وي د مثال په ډول یعنې یو هدف دی کله په کلاشنکوف لاسته راوځي په هغې ځای کې موږ باید د راکټ نه استفاده ونه کړو نو دغه تناسب مهم اصل دی چې دا په نظر کې ونیول شي چې لوګیری کوي د جنگ د بې ځایه تخریب او د ملکي خلکو ژوند ته ژوند به مسؤول وي درېیم اصل نظامي ضرورت دی موږ باید د جنگ ښکېړې غواوې مکلف دي چې فقط د دومره قوې څخه کار واخلي چې هغه نظامي ضرورت دی کله چې هغه خپل نظامی هدف چې ماته کردن یا تابع کول د دښمن دی هغه لاسته راشي دغه نه اضافه د نور قوه استعمال ضرور نه دی دا یو اصل دی چې باید په نظر کې ونیول شي بل اصل محدودیت دی محدودیت هم چې د جنگ کې لغړی که هغه د دولت سره جنگ وي او یا د ډلو ترمنځ جنگ وي یا د یوې ډلې او د دولت ترمنځ جنگ وي دغه د جنگ ټول کې لغړی دا د په انتخاب د سلاح کې په انتخاب او استعمال د سلاح کې لا محدود صلاحیت نه لري دوی محدود شوي دي ځینې سلاوي دي چې باید استعمال نشي د جنگ په دوران کې دغه استعمال جنگي جنایت دی دغه استعمال معنا دی لکه بیولوژیکي سلاوي لکه کیمیاوي سلاوي نو دا ډیر مهم اصل دی او پنځم مهم اصل هغه انساني رویه ده یعنی په جریان د جنگ کې ښکېل غواړي او د ښکېل غواړو هغه مسؤولین او هغه سربازان او هغه جنګیالي باید همیشه د حتی د خپل دښمن په مقابل کې هم انساني رویه ولري کله چې دښمن د دوی زخمي کېږي د جنگ په میدان کې دوی مکلفیت لري چې هغه تداوي کړي شفاخانې ته یسي یا دښمن چې کله ژوندی نیسي هغه باید ونه وژني هغه باید شکنجه نه کړي دغه انساني اصول دي اسرائیلي رویه ده چې دا یو مهم اصل دی د نړیوالو بشرفالو قوانینو چې د جګړې په وخت کې باید په نظر کې ونیول شي او نو په عمومي سطح د نړیوالو بشرفالو قوانینو هغه اساسي مفکوره دا ده چې بعضي کارونه حتی د جګړو په وخت کې هم جواز نه لري او دا قوانین د خلکو څخه د حمایت او د ساتنې په موخه که هغه ولسي وګړي وي او که خپله جګړه ماران وي وضع شوي دي یعنی تنها د ولسي وګړو نه حمایت نه کوي بلکې خپله د جګړه مارانو نه هم حمایت کوي مز هیڅوک حق نه لري چې جنگي اسیر ووژني هیڅوک حق نه لري چې زخمي د زخم په حالت کې ووژني یا تداوي نه کړي یا اجازه ورنه کړي چې شفاخانه کې خپل ځان تداوي کړي دغه اساسي مفکوره د نړیوالو بشرفالو قوانینو ده
ډیره مننه قدر منو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه کوم ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشي
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکړم په لابسا وله یا په دالاس وله
او باندې نور موږ د حکومت خایش لرو چې موږ د اوبو باندې بچلې
فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږ است. عزیز صاحب، تاسو د بشرپالو بشري حقوقو د قوانینو د اصول په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړل، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د جګړې شکیل غاړو تر کومه حده دا قوانین مراد کړي دي.
مخکې ما اشاره ورته وکړه چې په عمومي سطحه موږ په نړۍ کې دوه ډوله منازع او جنگونه لرو، یو بین المللي جنگونه دي او یو داخلي جنگونه او داخلي شخړې دي. بین المللي جنگونه چې دولتونو ترمنځ جنگ وي د یو یا ډېرو دولتونو، او داخلي جګړې چې د دولت او مخالف ډلې یا څو مخالفو ډلو ترمنځ جګړه وي او مشکل وي او شخړه وي، د ته موږ داخلي منازع وي. په دغو دواړو منازعو کې که هغه بین المللي وي که داخلي وي، ټول هر اړخ د جنگ کې هغه دولت وي که د هغه دولت مسله مخالفین وي، هغه که د دوو مخالفو مسله و ډلو په منځ کې جنگ وي، چې جنگ او ټوپک واخست او عملا یې په جنگ باندې فایل وکړ، دغه د جنگ ټول اړخونه مکلف دي چې دغه نړیوال بشرپال قوانین په نظر کې ونیسي، د دغه نړیوال بشرپال قوانینو احترام وکړو، دغه نړیوال بشرپال قوانین تطبیق کړي، عملان یې تطبیق کړي او درناوی ورته وکړي. خو که کومه یوه ډله کوم طرف دغه نړیوال بشرپال قوانین نقض کوي، نو دوی د جنگي جنایت مرتکب ګرځي. د دغه نړیوال بشرپال قوانینو نقض یا د جنگ د قوانینو نقض د جنگ په جریان کې جنگي جنایت دی. که یوه ډله مثلا قصدن ملکي خلک وژني، د جنگ په جریان کې دوی جنگی جنایت مرتکب ګرځېدلی دي. هغه کار څوک وي او یا د داس تکتیک نه کار خلی، دغه اصول چې موږ کوم یاد کړل دا په نظر کې ونه نیسي، دوی مرتکب دي جنگی جنایت ګرځي. جنگی جنایت موږ تاسو پوهیږو چې د نړیوالو جرایمو د جملې څخه دی. موږ درې نوه نړیوال جرمونه لرو چې یو یې جنگی جنایت دي چې په هر وخت او په هر زمان او په هر مکان کې د تعقیب وړ دي، او د دې لپاره ملي او بین المللي میکانیزمونه شته. په اول قدم کې خپل دولتونه مکلف دي چې هغه کسان چې جنگی جنایت مرتکب ګرځي باید هغه نه پوښتنه وکړي، عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیسي. خو که چیرته دولتونه نه غواړي او یا نشي کولای، موږ نړیوال میکانیزمونه د دې لپاره لرو. افغانستان د نړیوالې جزایي محکمې عضو دی. په هغه صورت کې نړیواله جزایي محکمه باید مداخله وکړي او دغه کسان چې مرتکب دي جنگی جنایتو
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خوړه او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجیبه دې کوونه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ، سہجد دې چې د خط په ملال ولم چې زما په باب د خلې دی په هیګم
تا خطون ټول زما سرت پرات دی زل ولم هرش په دوبار دوبار.
ایا په افغانستان او نړۍ کې د پوسټ په تاریخ خبر یاست؟
په ورسته په میلادي پیړۍ کې د پوسټخانه ایجاد په نړۍ کې د ولیا په نامه باندې یو فرانسوي پوسټخانه یې جوړ کړل، البته په ابتدایي شکل باندې.
پوست کول یعنی لیک او نور شیان لی وزای بل زای تا لیگل سه دول ترسره کیگی.
خوز بکسوت البته ده نور و ولایتو نه یا خارج ده کشور نه خلکو تا پوستی رزی.
ما د پوستي سیستم د اسري کېدلو لپاره کوم کارونه شوي دي؟
د پوستي معبر جوړېدل دي، د مرکزي پوستخانی اسري سازي ده،
خلک د پوستي خدماتونو په حق لسوي.
هغه څه چې په دغه پوست کې وو، یعنی هغه مصرف دغه دو چان شوی دی.
نن په همدې حقله خبرې کوو. په پیل کې د پوست په تاریخ غږیږو، بیا مو د افغان پوست په ریاست کې له خلکو او مسؤلینو سره مرکې کړي، په آخر کې د مخابراتو وزارت د ویان خبرې هم درته اورو. دا خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې او زه محمد واصل وسالی درته وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، د میزان ولسمه د پوست نړیواله ورځ ده. د پوست نړیواله اتحادیه په 1940 میلادي کال د پوستي سیستم د پراختیا په هدف په سویس کې تاسیس شوه، چې د افغانستان په ګډون تقریبا د نړۍ ټول هیوادونه د دې اتحادیې غړي شول. رازو دې ته چې د پوست تاریخ تر کومه رسیږي. کله چې بشر لیک اختراع کړ، په پیل کې په پاڼو، ګلونو، د حیواناتو په پوستکو او داسې نورو شیانو لیک لیکه. د وخت په تیریدلو سره دا اړتیا پیدا شوه چې لیک له یوه ځای څخه بل ځای ته ولیږي. تر ټولو زیات بیا د شاهانو لیکونه ډیر مهم وو. په هغو کې به داسې مطالب لیکل شوي وو چې باید محرم پات شوی وای. د شاهانو لیک به په یوې لوله کې اچول کېده، بیا به دواړه خواوې ځکه قلفولې چې څوک یې ونه لولي، خو بیا هم به لیک خوندي نه پاتې کېده. ډېری وخت به مهم مسایل مخکې تر دې چې تر ټاکلي کس پورې ورسیږي په لاره افشا کېدل. بیا نو همغه و چې د لارو د لریوالي او همدې ستونزې له وجې چې لیک به محرم نه پاتې کېده پوست رامنځته شو. په افغانستان کې پوست د لومړي ځل لپاره د امیر شېر علي خان په وخت کې په کال 1209 هجري شمسي کې داسې رامنځته شو چې یو پوستخانه د کابل په بالایسار کې د چاپار په نوم او یوه پوستخانه هم د افغانستان په لویو ولایتونو کې جوړې شوې. په دې هکله نور معلومات د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست خاورو.
رمز پیدا سو د لیکلو د رسولو لپاره په شیدو باندې به خط ولیکي، پر سپین کاغذ باندې خاطب ته ورسوه، هغه به پر دې ری وشیندلې، ګروپ را څرګند سو، راښکاره به سوله، یعنی چا نه سول وستلی. هغه چې بیا په 19 میلادي پیړۍ کې د پوستخانه ایجاد په نړۍ کې د ولیا په نامه باندې یو فرانسوي پوستخانه یې جوړ کړه، البته په ابتدایي شکل باندې. دا هغه وروسته بیا په رسمي او حقیقي ډول باندې یو پوستخانه په انګلستان کې جوړ سول، چې په 1909 کې انګریز راولاړ سو او دغه یو پوستخانه یې جوړ کړل. بیا په افغانستان کې د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په دوهمه دوره کې د نورو ریفورمونو او اصلاحاتو ترڅنګ دغه د پوستخانه ایجاد هم پیل سو. په هغه پسې د امیر عبدالرحمن خان په دوره کې پوستخانه جوړ سول. نو دغه څخه وروسته د درخان په دوره کې، ظاهر شاه په دوره کې، بیا داوود خان په دوره کې، ډاکټر سم نجیب رانور وروسته تر ننه پورې د پوستخانو بیا ډیجیټلي بڼه غوره کړل او په ډاډبنه توګه سو د تیارو د لارې سول. تیر کال په دوبۍ کې یو بی پیلوټ الوتکه جوړ سول چې هغه د ډیجیټل یا هغه د فرست افیس وظیفه اجرا کوي، په ریموټ کنټرول باندې دا الوتکه ځي او یوازې دغه پوستي وظیفه ترسره کوي.
د افغانستان په تاریخ کې د مقدوني سکندر د مور لیک له لرغونې پوستي لیک څخه و چې خپل زوی سکندر ته ولیږه او د هغه د لریوالي درد پکې انځور کړی و. بیا همغه و چې سکندر هم خپل مور ته چې په یونان کې و د لیک ځواب ولیږه. په 1204 هجري شمسي کال د کابل او مشرقي ترمنځ د پوستخانو د لیکونو لیک درالیک د موټرو په وسیله کېده او د یوې تبادلې سرحدي دفتر په تورخم کې جوړ شو. په همدې وخت کې نورې سرحدي پوستخانې هم ورغېدلې. دا چې اوس پوست او پوستخانې په کوم حالت کې دي، زموږ همکاره فرشته مرسل د مخابراتو وزارت ته ورغلې او له خلکو سره یې هلته خبرې کړې.
زما نوم محمد اعظم اصغری دی. پوست را تر لیکل شوی دی د هالند نه، تر څو هغه پوستپک زه ترلاسه کړم.
شوی دی سره لیکلې چا را لیکلې؟
خپلوان مې دي. هالندي ژبې یو کتاب دی او په موبایل کې دوی چې یو ټلیفون هم دی.
کوم وخت بنم د پوست طریقه چا شوی دی تر لیکلې؟
بله، بعض دوستانو را لیکلې دي، دواګان او بعضی کریمونه د شان راغلی وو. اما یو استونز چې پکې موجود و، هغه څه چې په دغه پوست کې وو مصرف دغه دو چان شوی دی. مثلا عطر پکې وو او لکس کریم دی چې دغه نه تقریبا 3000 افغانه چاره نه و. مشکل په اساس باندې موږ دغه کار کړو.
با د یو سلامونه مې هغو تای مسافرو جڑو پڑو قربلو تای
قدرمن دوستانو هو سغزای تراغلو چه فکر کوم چه دلتا لبهارنا خاتون راضی
زمانم سید واسه یک برید سورت تبادله عمومی مدیریم
بله
مربوط در ریاست پوست او دا شوبیته چې تاسو تشریف راوړی دا زمون دا پوست بکسونه دی
بله
دا پوست بکسو ته البته د نورو ولایتونو یا خارج د کشور نه پوستې راځي او هغه خلک چې په دې پوست بکسو کې اشتراک لري یعنی مشترکین دي دا وی اطلاعیه په دې پوست بکسو کې موږ دو مثلا تاسو د
1953
دا د هغې خونه اطلاعیه یا پاکټ یې چې هر څه شی درته ږدو موږ کلي اچوي او خپل اخلي وځي
طبعا څوک چې مسافر ولري نو دېته ډېر زیات لیواله یي چې دغه نه یو خط ولري یو خبر ولري داسې کوم مشتري سره مخ شوي چې هغه تاسو ته هم جالب و دغه هیجان دغه خوشحالي
ولا داسې خاطرې بلې موږ لرو مثلا داکومنت دی کنه ورور ته یا پلار ته یا مور ته یا خور ته دیگی یا بال بچ ته لیگی کنه مثلا اسناد دی ته قبل دو یا وش دلته ډیر خلک دي چې مثلا راغلی دي چې دا خپل سه پاکټ اخیسته چې پکې اسه دی سخت زیات خوشاله شي وی دی به تاسو ته دعاګانی کوي چې خیر وي چې مونږ ته زړه خبر راکړه ته باور وکړه چې یو سړی به ولیدل چې د پړم او پوبزه کا باندې ځان واچو ته نیم په خاورو د خدای نه شکر ادا کړه چې ول په خامو ډیر په تکلیف و
عبدالشکور
کاکا تیسی دلتا راغلی دیر پا جلاوی کنیز دا صندوق خلاص که دلتا چکایی چا چی را لگلی؟
دا دواد را لگلی
چا را لگلی؟
آجی اتا ولق
آغالی چکی گی؟
آغال مرگری دی
مرگری دی دا؟ لکم زی را لگلی؟
جرمنی
جرمنی نه ترازه دا صندوق با پا گرد خلاص کسی دلتا چی دی؟ دا کلی دا زی خلاص کم؟ دا خود ودریگا؟ دا خلاص رازه سیو گرو دلتا خوی چه هم نستم؟
اطلاعی راغلی دیسه؟
نیولی دادا چوبا
تر وسه نه راغلی؟
راغلی دی راغلی ما تا تلیفون کریوا
چا تلیفون دلتا وکر؟
دا دلتا دا دوا دلتا کنترولی بیا ما ترکی
اتمن بل جلدیم کاکا دوا خستی پیگی پا
چندین مرتبه
اوز که داره تو ایتی کلا داغ پوست ترازی کنه داغ کلا خط اخلی کلا نور شاین در ترازی سومره لدین رازی آیا پا وقت در ترازی؟
او دیره دیر رازی و دیر خکر کی سنتیا برابری
د افغان پوسټ د مسولینو په وینا ډیر کلونه کېږي چې د مخابرات وزارت د خلکو لپاره پوستي خدمتونه وړاندې کوي. د دوی هڅه ده چې له نوې ټکنالوژۍ سره سم پر مخ ولاړ شي او د مشتریانو رضایت ترلاسه کړي. دا چې په دې وروستیو کې یاد وزارت کوم نوي کارونه کړي زموږ همکارې فرشتې مرسل د مخابرات وزارت له ویان سایر زلان سره مرکه کړي. دا ورېدو بلنې درکو
د پوستي مابر جوړیدل دي د مرکزی پوستخانی عصري سازي ده کابل د پوستخانی د لپاره کارونه روان دي او د دې ترڅنګ د دې وروسته په لویو خارونو کې چې کوم پوستخانی دي دغه د عصري سازي د لپاره کارونه روان دي همدارس د پوست بکسونو د سیستم جوړول د لپاره چې ټول ډیجیټل بکسونه باید له دې وروسته په افغانستان کې استفاده شي
په دې وروسته کې چې مثلا ځینې کسان ایمیل نه کار اخلي یا د انټرنیټ نور واتس اپ وایبر دغه شیانونه څومره پوستخانی خپل ارزش ساتلای دا وسم خلق لدینه کار اخلي
دولتي مراسلات د پوستخانې د لارې نه اوس هم تر سره کیږي همدار از هغه ټول مراسلات چې هغه د بهر څخه افغانستان ته راځي یا د شاپینګ په برخه کې چې کوم مواد خلق د خارج نه راوړي دلته داخله ته دا ټول د پوست لارې نه کیږي یعنی څومره چې اصلي تو برابرسته کیږي د افغان پوست اداره هم په دې کوشش کې ده چې ځان برابر کړي د ډیجیټلي دنیا سره
یو ورور چې مسکو کې تحصیل کوي دوی چې کته موس انټرنیټ ډیر اسانتیا را مسته کړي خدای وایي چې کله ز قلم را خپل خط لیکم ځانګړي احساسات ما خو بیان ولې سم دا به شکایت وکوي کله نه کله د ما خط ورکیږي نه رسیږي اله تی څه ده اول دا چې په خاط سینه کې دل وس خلک د پوسټ د ارزښت نور کې کته مسله ده
دوه مشکلات یو دا چې اوس دغه د خطي مراسلات ډیر د بهر نه کم شوې د ورکیدل او مسله چې دا د پوسټ د اسري سازي سره کاملا لمنځه ځي ځکه موږ غواړو چې د یو نړیوال ستاندرد سره سم اسري پوستخانه په افغانستان کې ولرو چې ټول هغه معیارونه چې په نړۍ کې نور پوستخانی لري هغه افغانستان کې هم ولري.
څومره لګښت راځي هغه که داسې تخمینی تاسو وایي په څومره وزن څومره مصرف؟
د قیمت برخه کې مختلف قیمتونه دي لکه تاسو وویل چې هغه د اندازې پورې ده. یو ستاندرد دی ټاکلې اندازه ده چې هغه که یو مکتوب هم تلیږي هغه باید ورته ورکړي. او یو د وزن مسله ده چې هغه په وزن باندې هغه نړیوال ستانداردونه دي. افغان پوست هم د همغه ستانداردونو باندې ګام اخلي. کوشش مو دا دی چې موږ هیوادوالو ته با کیفیته خدمات په کم نرخ باندې وړاندې کړو. هغه څه چې موږ غواړو اصل یو چاته ولیږو مجبور یو چې د پوست څخه استفاده وکړو.
سایر زلان زیاته کړه چې اوس افغان پوست د ډیلی، دوبی او استنبول لاره د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو سره د پوست لیګرا لیک په خوندې ډول کوي. په دې هیله چې د افغانانو لیګل شوی او را لیګل شوی لیکونه او نورې توفې په پوره امانتدارۍ سره ورسیږي. ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه چاره.